تامه نشي مواد سره نیولی او د عدلی او قضایی مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی. د یادونې وړ ده چې له نشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز محکمو په تیرو او ورځو کې د نشي مواد شپږویشت خرڅونکي او قاچاق کوونکي له پنځو کالو څخه نیولی بیا تر دېرش کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو په درې جلا جلا پیښو کې څه د پاسه دوه سوه کیلو ګرامه نشي مواد ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د حمل د میاشتې په دیارلسمه نیټه پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې یو سلو نهه کیلو ګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوي ول. دغه ډول پولیسو په دوو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار کې درې څلوېښت کیلو ګرامه چرس او په بهسودو ولسوالۍ کې اتیا کیلو ګرامه تریاک ونیول. د دې دریو پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. او د ونی وروستۍ پیښه دا ده چې په بلخ او بغلان ولایتونو کې څه د پاسه لس کیلو ګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د بغلان پولیسو د حمل د میاشتې په دیارلسمه نیټه په پلخمري کې نهه کیلو ګرامه چرس ونیول چې په کورولا موټر کې پټ کړای شوي ول او کابل ته قاچاق کیدل. او په دویمه پیښه کې پولیسو د مزار شریف ښار په اوومه ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې دوه نیم کیلو ګرامه چرس ونیول.
مرسلین ارسلا و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي.
ټول مراکز تداوی کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي. وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ د اسکرینینګ کیږي. هر شفاخانو کې تجدید خونې جوړ شوي دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو له ویرې لسګونه معتادین له کابل ښار څخه راټول کړای شول.
موږ د راټول شوي معتادینو درملنه کوو.
په کابل کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې د یوه روغتون د لابراتوار له مسؤلي ایرنا کړوخیل سره مرکه لرو.
اکثره بیا ماسې فامیلونه دي دوی چې زمونږ فامیل همداسې معتاد او بیا دوی نه پیږي چې څه وکړو.
یو معتاد وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان مې د سړی په سترګه نه راته ګوري.
قوم او قبیل هیڅ شی زوم زندگی به ما ته بخوان نه راکو. زه به مو دغه نشه به او د سګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه ته کال زوم دغه ستیر.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خوله یې په خیر خلاصه و. دا خبره چې څنګه په خوله راځي
نو خورښتیا وایم.
اوس خبرونه د هغو معتادینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوي چې د کرونا ناروغي لري. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د کرونا د درملنې لپاره ځانګړې څانګې جوړې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په مرکز او ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ځینې برخې جلا کړې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته کیږي نو په دې ځانګړو ځایونو کې به یې له نورو معتادینو څخه جلا درملنه کیږي. طبي کارپوهان د کرونا په برخه کې د معتادینو ساتنه او څارنه د هغوی د کورنیو او خپلوانو مسؤلیت بولي او وایي چې غوره لارې دا ده چې ټول معتادین ځانګړو په نازایونو ته معرفي سي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د محل د معتادینو د درملنې په سلو دولتي او نادولتي مرکزونو کې زرګونه معتادین تداوي کیږي. د عامې روغتیا وزارت د اټکل له مخې تر درې لکه ډیر نور معتادین په خپلو کورونو او یا له کورونو څخه د باندې نشي کوي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د معتادینو لپاره د پناه ځایونو ترڅنګ په دې پناه ځایونو کې د هغوی لپاره د کورونا د پیژندنې او درملنې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي د دې لپاره چې معتادین له کورونا ناروغۍ څخه وساتل شي د درملنې دا مرکزونه د هغوی لپاره ښه خوندي ځایونه دي. ځکه په دې مرکزونو کې نه یوازې دا چې معتادین له کورونا څخه ساتل کیږي بلکې د احتیاط درملنې هم کیږي.
د ولایت و د مرکز
مخ په مرکز او ولایتونو کې د کرونا په ناروغي اخته معتادینو لپاره په روغتونونو کې ځانګړي واردونه یا څانګې جوړې کړې دي. دا څانګې د کابل د جنگلک په 250 او زربستریز روغتیایي مرکزونو کې هم جوړې شوې دي. که کوم معتاد د کرونا په ناروغي اخته وي په دې مرکزونو کې درملنه کیږي. هم یې د کرونا او هم یې د احتیاط درملنه کیږي
و هم تداوی کروناش.
په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې هغه معتادین اوسیږي چې اکثره یې په ایران کې په نشو باندې اخته شوي، او په دې وروستیو کې هغه معتادین هم له دوی سره یو ځای شوي چې تازه له ایران څخه په زور راړول شوي دي. د عام روغتیا وزارت وایي معتادین د ناروغیو په تیره بیا کرونا پر وړاندې کمزوري او په اسانۍ سره په دې ناروغۍ باندې اخته کیدای شي، ځکه چې هغوی په ډله ایز ډول نشه کوي. کیدای شي چې دا ناروغي په یوه وخت کې لیوه ناروغ څخه څو روغو خلکو ته ورشي. ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتادینو کورنۍ باید د کرونا په برخه کې خپل معتاد غړي وڅاري، له نورو معتادینو سره له ناستې ولاړ څخه راوګرځوي او په کور کې د هغوی لپاره یو کوټه ځانګړې کړي.
فامیلونه هم وظیفه یې دا ده چې دوی کوم فامیل کې چې څو ګروپ دی کسي د باندې خپل توجه زیات کړي، او دغه کوم مواد چې استفاده کوي یو مشخص ځای باید د تشویق کړي او بل هغه ګروپي شکل سره مانی شي. بل بهترین لارې هغه شلترونه دي، دغه هم ډېر مفید ده ورته، او که چیرې روغ د کسانې دوی تداوي مرکزونو ته د احتیاط دا معرفي کې ویلی چې په ټول مراکز تداوي کې احتیاطي مراقبتونه په نظر کې نیول شوي دي، وطاقونه ورته جوړ شوي، محلات او هر ورځ دا اسکرینینګ کېږي چې هر شفاخانو کې تجدید خونی جوړ شوي دي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د احتیاط د درملنې ترڅنګ د رواني ناروغیو، تور ژیړي، ایدز او نورو هغو ناروغیو درملنه هم کیږي چې له احتیاط څخه پیدا کیږي.
مرسلین ارسلاو چې په معتادینو کې د کرونا د علاج په اړه راپور اوراوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اوس له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو موضوع ته راځو. له کابل ښار څخه 400 معتادین راټول او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته یوړل سول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا معتادین د استوګنې په ګڼې ګوڼې سیمو کې اوسېدل او په کرونا وایرس باندې د اخته کېدلو او روغو خلکو ته د دې وایرس د خپرېدو له ویرې راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړای سول. د کورنیو چارو وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ګڼې ګوڼې ټول ځایونه له معتادینو څخه پاک او معتادین خوندي سیمو ته انتقال کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبار خیل وړاندې کوي.
سره لري چې د کورونا وایروس د خپرېدو له ویرې په ګڼمیشتو ځایونو کې د خلکو پر تګ راتګ باندې بندیز لګېدلی، خو بیا هم د کابل ښار په ځینو سیمو کې معتادین سره راټولېږي چې په دوی کې داسې کسان هم شته چې تازه له ایران څخه په زوره رااړول شوي دي. د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو د معتادینو د راټولولو لپاره یو پراخ کمپاین پیل کړی چې په کرونا وایروس باندې د معتادینو د اخته کېدو او له دوی څخه روغو خلکو ته د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آرین ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار ګڼمیشتي سیمې به له معتادینو څخه پاکې شي.
400 تن از معتادین از حوزات
300 کسان د 400 15 شپږم او 13 حوزې لسی مو څخه راټول او له کورونا وایروس څخه د شغورنې لپاره امن ځایونو ته انتقال شول. معتادین ځکه لدی سیمو څخه انتقالیږي چې دوی کمزور دي او په کورونا باندې د اخته کېدو امکان ډیر دی. دغه ډول دوی په ټولنه کې د دې وایروس د انتقال او خپرېدو سبب هم ګرځي.
د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په ابن سینا، جنگلاک او کابل ښار په نورو روغتونونو کې د لا ډیرو معتادینو د ځای په ځای کولو لپاره تازه بسترونه جوړ کړي چې له کابل ښار څخه راټول شوي معتادین پکې بستري کړي. افغان حکومت تیره اونۍ په هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړل چې هلته به د بې سرپناه معتادینو تر څنګ هغه معتادین هم ځای په ځای کړی شي چې له ایران څخه را اړول کیږي. په دې ډول به له دوی څخه نورو خلکو ته د کرونا وایروس د خپرېدو مخه ونیول شي. خو د معتادینو د زربستري روغتون رئیس ډاکټر احمد ظاهر سلطانی بیا وایي چې له کابل ښار څخه د راټول شوو معتادینو د ساتلو تر څنګ به د دوی درمل نه هم وکړي.
ما تداوی میکنیم. سلطر فقط در حوزه جنوب غرب موږ د راټول شوی معتادینو درملنه کوو. موږ یوازې په جنوب لویدیځه حوزه کې هغو معتادینو ته پناه ځایونه جوړ کړي چې له ایران څخه راړول کیږي، خو په کابل کې معتادین په روغتونونو کې بستري کیږي. په تازه راټول شوي معتادینو کې د کورونا معاینات پیل شوي او تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مشکوکه پیښه نه ده ثبت شوې. که مشکوکه پیښه وپیژندل شي نو د دې کسانو د کرنتین لپاره ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی. موږ د کورونا د درملنې لپاره ځانګړی ټیم لرو.
له ایران څخه افغانستان ته په زور را اړول شوي ډیری معتادین له دې ویرې خپلو کورونو ته نه ځي چې کورنۍ یې د احتیاط مخه نیسي، ځکه نو دوی شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي او په وایروسونو او ناروغیو باندې د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو بکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه مرکه لرو چې ډیری ماشومان د خپل مور او پلار له خوا په نشو اخته سوي دي. ډاکټران وایي چې دا ماشومان په مستقیم او غیر مستقیم ډول معتاد سوي دي. دا چې ماشومان څنګه معتاد کیږي او درملنه یې څنګه کیږي، په دې اړه فرید حلیمی په کابل کې د معتادینو د درملنې د سلبستریز روغتون د لابراتوار د مسؤلې ایرنا کړوخیل سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې چې دوی د معتادو ماشومانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې لري.
کابل په ښار کې ساحوي ټیم ده، هغه یې راوړي. نو دا ماشومان بعضی گدایی کوي، بعضی هغه کې موږ سوالونه ترې کوو، ستاسې ولې دا کار کوي؟ هغه وایي چې زموږ پلار یا مور معتاد دي. نو هغه کسان چې دي ماشومان یا د دولسو کلو دي، لسو کلو دي، حتی له هغه واړه دي، او بعضې مورګانو سره چې مستقیم دوی هغه سوي دي او غیر مستقیم یا د دود له طریقه یا مستقیم همدغه دولس کلونو ماشومانو ته مور و پلار ورکړي. د کابل د ښار چې وایم چې دلته یې موږ راوړو له ساحې نه، که مستقیم یې هغه ډېر درد باسي. ما د غټانو غوندې موږ نو لس پنځلس ورځې د انټي بیوټیکونه ورکوو، انلجزیک ورکوو چې د دوی درد کم شي. پنځلس ورځې بار له پنځلس ورځو موږ ماشومان کودکستان ته لیږو، چې هلته بیا موږ دغه څه سي موږ په اختیار کې دی. لکه کودکستان کې درس ورته وایو، چای ورکوو، ډوډۍ کې بیا لسو بجو کې بسکیټ ورکوو.
دغه ماشومان کوم طریق نه ډیر معتاد شوي دي او متضرر شوي دي؟ مستقیم ډول دوی استفاده کړی دي که غیر مستقیم؟
اکثره کور کې چې مور و پلار معتاد دي، دوی هم له مغه نه خسوي دي، او اکثره ګدایي پی کوي دوی د لارو کوڅو کې. یا مثلا چې دا ماشوم هم سو استفاده ترې وسي، خصوصا نجونې، بیا هغه کور ته نشي تللی چې له ډاره که نه چې زه ما ته به څه وایي. بیا نو له مغه طریق نه دوی وایي چې موږ داسې سو استفاده سولو. اکثره بیا ما چې فامیلونه دي، دوی وایي چې زموږ فامیل همداسې معتاد ده، او بیا دوی نه پوهېږي چې څه وکړو.
ستاسو په روغتون کې مور او ماشوم دواړه یو ځای تداوي کیږي که بیل بیل او مختلف طریقې باندې دوی تداوي کیږي؟
نه، موږ خو سي مستقیمي مور او ماشوم یو ځای تداوي. بیا د مور مدد زمانه ډیر داسې دوی مواد ډیر مصرف کړي دي، ماشوم خو بیا کم، یا په دود یا یو دود یا کم، بیا نو خو تداوي وخت کم ده. لسو ورځو کې دوی درد شانه کمیږي، نو بیا موږ کودکستان ته سپارو، او هغه روانشناسان بیا خبرې ورسره کوي یا مشاور دا طریقې ورښيي. ته مشاورین لرو، روانشناسان لرو، که مثلا دولس کلن ماشوم ته له هغه نه واړه چې بیا هی کې چې مستقیم دوی د شیدو له طریقه دي، مور د شیدو له طریقه دوی معتاد سوي دي، بیا نو هغه هم ډیر درد باسي. څو مدد کې ورسره مور سره چې مور یې کله خسې، نو پنځلس ورځو کې یا شل ورځو کې دلته دغه مواد مخدر ډیر فرق لري چې د شیشې مریضان څو مدد کې تداوي کیږي، یا د تاریاکو مریضان هغه ډیر طویل مدته دي.
د ماشومانو خوراک څومره تفاوت کوي؟ دوی ته بیبل ورکوي کنه دواړه یو شی دي؟
نه، زمونږ ماشومانو درې ټایمه ډوډۍ لري، د شپې ده، سهار ده، غرمه ده بیا ماشومان ته لغټانو فرق ورکو سی غو ته لاس بجو کی بیا یو بسکیټ آماده کو څلور بجو کی بیا د ماشومان دی وګی کیږي او ډیر بیا وسله ماشومان دی کاش کی مونږ دسی هغه درلودلای سی دوی سره یو همکاري کړی وای یا کارو دی ټول د کار په تلاش کی دی کومه یو وعده درلوده یو وظیفه هم درلوده یا مور پلارم سم یو جامع ته تختمال مونږ به مکتب یې لوي اکثره ماشومان د خواهشات لري لمنګه مرکز نه ډاکټرانو نه او ډیر خوشاله یي بیچارهګان سحر سره کار وکي دوی کوي سي دلته مونږ بیا دوی په صفته رضاکار یا ماشوم یا غنه چې مخه باندې یو مصروفیت ورکو کموري که ماشومی بیا ډیر خوشاله لمغه کار نم سي مونږ دا مصروف یي مونږ بل وخت مونږ ته کار زمينه مسايده سي مونږ کار وکي او صفاکارین پیدا کو مونږ ته ډیر حتی ماشوم بیچاره د تقاضا لري
ماشوم مراقبت سو کوي چې دلته مور یې هم بستر ده او د ته تاسو رسیدګي کوي که خپل مور راځي بستر نه دوی سره مرسته کوي
نه اکثره مورګان خو هیڅ په ځان نه پیږي په جریان دي ته دا وی کی دا 15 ورځې مخکې بیا دې ته نو خپل د ستجمی کومک د سیزمنګ خالګه کانی لرو او بیا اته ډاکټر صاحبان یا نرسان مونږ ټول د ستجمی کومک ډیر د سوزی په کو سماشوم ته کومک وکو او دوی د کوډکستان معلمانی دی به عملته ورکو چې د دوی مراقبت کړي شو دی ورته لرو جوړی ورته چوشک او کدی د غجریان کې ډیر وزیتی خراب بیا 15 ورځې بعد بیا خپل جوړی هغه د آشپزخانه لرو غل رو شو دی په جریان کې ورکو څه دوی چوشک ورکی وکړي اکثره ډیر وړو ماشومان دي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دای زام راغلم اوس ما په ګډه مې لوکو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دود څوک نه موتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي اوس به د یو موتاد لژوند خبر سو د غزنی ولایت یو موتاد چې خپل نوم نه خي وای چی د پلار یو زوی دی که څه هم د کور مشر دی او باید د کورنۍ لپاره روزي وګټي خو بیا هم له کوره د باندې ژوند کوي دا چې دای څنګه موتاد سو او د نشول عمل له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې له ما سره د زړه خواله کړې ده
چې کله زه د احتیاط تلم زه په کلیو کور کې یوازې وم د پلار یو زوی وم مشکلات مې په محیط کې مې زیات د عملیانو د خلک زیات و نو ځکه چې زه په دې نشه روږدی سوم نو مشکل ټول انده و چې بیکار وم بې کسب وم او بې ځای به ګرځېدم له بیکار خلکو سره له خلکو سره چې په دې نشه روږدي خلکو دي ما تاګ را تاګ له خلکو سره نو ځکه په دغه عمل باندې زه غوښته شو اول مې له 400 شروع وکړ اول مې 400 نه په دې شروع وکړ چې محفلو ته بتلم هلته بالکان و لمانه مشران خلک نه دي ما عمر نه غټ خلک وغو سره بتلم هغو به 400 ماته به دو در کو واخلو دا ډیر ښه په دې محفل کې ډیر ښه سړی لګیږي دا محفل په سړی ښه تیریږي نو بس 400 له 400 ما چې کرا کرا پسې د محفلو کې تریاک را ووتله وروستۍ نشه زما شیشه وه نو دوه کاله مې شیشه استعمال کړ نو دغسې نشه چې کله ما شروع کړله نشه دغه حالت راوستلی یم چې زه خپله لس نفره فامیل په کور کې لرم چې هغه هم ټولې سیاسرې دي او په کور کې یوازې زه او نارینه یم نو چې ما به کله نشه وکړله ماته به نه مور خوند راکوه نه به اولاد خوند راکوه نه به دغه خویندو خوند راکوه نه به د فامیل خوند راکوه نه به قوم و قبیل هیچ چیز زون زندگی به ما ته به خوند راکو زه بوم او دغه نشه به و دسه ګنده جای کې به پروتم او په دغه رقم ما دغه خپل دغه تکال زون دغه سی تیر ک بعد پیخ خو ډیر سره مخ سویم احتیاط خپل ټوله پیخه ده خو ترخی خاطرې دادی چې په کلی کور کې مړی زوندی ته بچتلم چا ما ته د انسان په سترګو نه کتل دسه فکر وکړ چې نه د حیوانم به خې خو ته فکر ما ته کاوه خلکو به په مار شخند او په لارو په کوڅو کې چا به په خلونه کول زمونږ په کور کې یو معامله و زمونږ یو واده و نو چې کله دا واده شروع سه د میلمانه راغله د خپل امانت وړي زه نشه ته لاړم نشه ته چلاړم ورور په نشه مې چې کوله مولته وي د سوي مو څلور بجې زه لږ نشه نه راغلم چې کور ته راغلم په کور کې هیڅوک هم نه و هغه معامله هم خلاصه و مړی ژوندی هغه هر څه خلاص
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجي محمد په بازار کې راتیریږي چې د یو ځوان جنازه ویني. د جنازې په لیدو سخت ورخطا کیږي او د خپل کور خواته منډې وهي. دا چې حاجي محمد ولې ورخطا سو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
دا جنازه دې چا ده؟
والا که څه خبره ده؟
دا یو ځوان مړ شوی دی.
ته یې پیژنې؟
وو پیژنم یې، بیچاره زموږ گاونډی دی.
ولې مړ شو؟
بیچاره عملی وو.
د څه شي عملی وو؟
د هیروینو عملی وو.
نو د هیروینو له خاطره مړ شو که بله ناروغي درلوده؟
نه، په دا نوې ناروغي اخته شوی وو.
کومه نوې ناروغي؟
دا کورونا ده که څه بلا ده؟
څه وایې، کورونا وواژه؟
وو کورونا وواژه، ډېر ځوان و، یاره شل کلن به و.
نو دا چا ثابته کړه چې په کورونا اخته شوی دی؟
څو ورځې کېده چې ناروغه و. په شفاخانې کې ډاکټران ورته ویلي وو چې کورونا نیولی دی.
نو څنګه پرې اخته شو؟
ډاکټران ورته ویلي وو چې د یو بل موتاد څخه کورونا ورغلی ده. کاکا څه خبره ده، ولې دومره وارخطا شوې؟
دا خو ډېره بده شوه، لکه چې زما هم کور تباه شو. زه کور ته ځم چې ناوخته نه شي. خزی، او خزی، چیری؟
چه وای دلتایم. دادی راغلم، چه دی راتا ویل؟
اکرم چیری دی؟
ده باندی وطلی دی، ولی خیریت دی؟
خیریت لکوم شو بابا.
ولی خدای دی خیر کی، چه خبر ده؟
اسمی دی یو زوانی مرگ ظلمی مره ولید، سخت غم جان کرم.
ولی زوانی مرگ سوی وو؟
کورونا نیولی وو.
نو دا خبره چې تر اکرمه پورې څنګه را یاده سوه؟
تر اکرمه پورې ځکه را یاده شوه چې هغه ځوان هم عملی وو.
نو دا مریض خو هر چاته راتلی شي، په عملیانو پورې څاړه لري.
ځکه چې عملیان په دې ناجوړي ژر اخته کیږي.
نو دا به څه کوو؟ زموږ زوی خو هم د هیروینو عملی دی.
زما هم دغه اندېښنه ده، ټوله ورځ په مردارو لختویو کې له معتادینو سره هیروین څکوي.
که خدای مکړه یو عملی هم په دې ناروغي اخته و، زموږ هلک ته هم دا ناروغي راتلی شي.
رښتیا هم چې ډېر ژر پرې اخته کېدی شي.
که خدای مکړه نه و، څه به کوو؟
نشه به یې مړ نه کړي، دې غم لړلي کورونا به وژلی.
خوله دې په خیر خلاصه وه، دا خبره دې څنګه په خوله راځي؟
نو خو رښتیا وایم.
بل چې هر څه وایه، زما د زوی د مرګ خبره به نه کوې. اوس دا راته وایه چې څه وکړو؟
په کور کې به بندي کړو خو بله چاره نه لرو.
نو په کور کې به څو واره بندي کړ، کله چې خلاصو بېرته هغه دی و او هغه نشی وې، د کور هم ورک شو.
رښتیا هم چې په زور کلی نه جوړېږي، خو نه پوهېږم چې څنګه وکړم. نه په زور کېږي او نه په نصیحت. ښه، اکرم خپله د دې مریضي په باره کې څه وایي؟
اکرم هم پرون ډېر وار خطا و، ویل مور ډېر ډارېږم چې کورونا مې ونه نیسي.
بس چې ډارېږي نو کېدی شي چې زموږ خبره ومني.
نو څه به ورته وایو؟
ورته به وایو چې موږ ډاکټر ته ځو او د کورونا معاینات کوو. ډاکټر به نصیحت ورته وکړي، کېدی شي چې د ډاکټر خبره ومني.
دا هم ښه خبره ده، ګوندې ډاکټر یو ښه مشوره راکړي. زه به ماښام ورته وایم چې سبا ډاکټر ته ځو د خیره.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازی رازی مهربانی وکي.
السلام علیکم.
سلام علیکم ڈاکٹر.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رازی رازی پر دغه مخ چوکي کینې.
سمه ده کینو.
خا څه مشکل مو درلود
ډاکټر صاحب؟ دا زما زوی د هیروین عملی دی.
خا خا
خلک وایي چې عملیان ډیر ژر په کورونا اخته کیږي، دا خبره رښتیا ده؟
او دا خبره بیخي رښتیا ده.
نو اوس موږ څنګه وکړو
ډاکټر صاحب؟ زه څنګه وکم؟
تر ټولو ښه لاره خو دا ده چې نشه پرېږدي.
نو نشه پرېښودل خو نه دومره اسانه خبره ده او نه د یوې ورځې کار دی، هغه به بیا وروسته ګورو.
ډاکټر صاحب اکرم سمه خبره کوي، هغه به بیا وروسته ګورو. اوس یوازې دا لاره راوښیه چې هلک کرونا ونه نیسي.
یوه لاره یې دا ده چې له نورو معتادینو سره دې نه کینی، بس په خپل کور کې دې قرار کینی.
هیروین به څنګه شي؟
تر هغو پورې چې د کرونا خطر وي یا ته نشه پرېږدي، د کور په یوه ګوښځای کې لږ لږ نشه کوه.
ډاکټر صاحب دی اصلا په همدې نشو پسې له کوره وځي او له نورو عملیانو سره ناسته ولاړه لري، که په کور کې مواد ور ورسیږي ولې به د کوره وځي؟
نو ډاکټر صاحب نشه خو هم تاوان لري.
تا خبره سمه ده چې نشه تاوان لري، خو د نشې علاج کیدای شي. او بل دا چې تاسې په نشه نه ورسره اخته کیږئ، خو کرونا هم سړی وژني او هم تاسې پې اخته کیږئ.
ډاکټر صاحب اول به نشه کمه کم، وروسته به بیخي پرېږدم.
آفرین بچیا، دغه یې ښه لاره ده. اول له نشیانو څخه ځان لرې کړه، وروسته له نشې څخه اسانه ځان ساتلی شي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.